السلام علیکم قدر منو وریدون کو د مسفخین درې بجې دی په روانه غړې کې موزه نجیب امیر قربای موریدون کو بلا بل مهم راپورنه مو درته په دې خبرونه کې غوړه کړې دي. همدارنګ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، نس پروګرام به هم ویر سره خو د دې هر سن وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه درته لرو. زما همکار منور شاه دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغوی ته سپارم. خبرونو نه پس به تاسو ته د دې خبرونې راپورونه در وپېژنو.
اول د خبرونو سرټکی، نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشران په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي غونډه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی. او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه بمباري کړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ نن د قبایلي سیمو د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر خلک د مردان رشکه انټرچینج ته راجمع شوي او وایي چې د قافلې په شکل کې به اسلام آباد ته ځي. هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته د خپلو حقونو لپاره اجتماعي احتجاجي غونډه کوي چې قبایلي مشران ورته ویناوې کوي. په دې جلوس کې شامل د خیبر ایجنسۍ د عوامي نېشنل ګوند مشر شاه حسین شینواری په دې حق له مشال لري او ته ویل
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دې نه سیوا بل لار نشته چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو. او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ راېستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو. دا موږ خپل کیس لړاوو.
تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې هم په دې اړه د قبایلي مشرانو یو جرګه شوې و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلې. د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې د پوز مشر به د خپل دورې پر مهال د امریکا د پوزي مشرولین علاوه د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کوي. د جنرال باجوا په وینا جنرال راحیل شریف به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او بعد په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی دی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د شتون په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سموده وړاندې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو او ځنو وسلوالو د دې ډلې بیعت اعلان کړ. افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې داعش ډله د محل ټولې نړۍ ته په یو غواخ بدله شوې ده. عبد الله عبد الله د وزیرانو شورا د نن ورځ په غونډه کې ویل چې په فرانس کې ورستي بریدونه خای داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ ته لوی غواخ دی. د افغانستان سیاسي حکومتي مشرانو د پیرس ترهګر بریدونه په کلک ټولو ټکو کې غندلې دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم استانگزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د عملي کولو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هیوادی په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون یو شمېر برخې عملي شوي او پاتې به هم عملي کړی شي. لبلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یعنی حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون هم جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په رقه شل بمونه غورځولي دي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 20 د سرمشري مشریزه پسنده کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فابیس اول چې هوادی د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي نو موړي په دغه مقاضیات کړه چې مونږ د داعش حمله بغیر له جواب نه پریږدو هلته په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو سارون کې ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مار جوبلی ریپورتونه نه دی راغلي د فرانس د هوایي حمله د پیرس هغه ترهګر بریدونو ورسته تر سره شوې کوم چې د روان میاشتې په 14 نیټه رامسته شوې وو او پکې 122 کسان وژل شوې او 350 جوبل شوې وو د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړی دی وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیم سات خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کړکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او دا راز اوباما د مصر په سینا دشته کې د روس د جاز د غورځېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپل خواخوږي څرګنده کړه تمه ده چې د جی 20 په سرمشریزه کې به د پیرس ښار ترهګر بریدونه د ایجنډا په سر کې وي او بل خبر دا چې امریکا د ګوانتنامو زندان نه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې منتقل کړي دي د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې 15 یمنیانو ته ورستو له هغه په عرب اماراتو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شو چې امریکایي چارواکو دا خبره ثبوت ته ورسول چې د دوی نه کوم خطر نشته خوشی شوی 15 کسان د روانې میاشتې په 14 نیټه دوبۍ ته رسیدلی دي دا اتر دې د مشال خبرونه او ترته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسي وبې او موسم حال درکوي
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپی 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي یو ایرو 104 روپی 10 پیسې او 104 روپی 50 پیسې یو پاوند 106 روپی 10 پیسې او 106 روپی 70 پیسې یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 90 پیسې او 90 روپی 10 پیسې یو سعودي ریال 28 روپی 10 پیسې او 28 روپی 13 پیسې یو افغاني 1 روپی 10 پیسې او 1 روپی 13 پیسې او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات شپږیش په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 4 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سنتي ګریډ وي
دا مشال ریډیو د خبرونو مهم واوریدل د کرنسی له حاله هم خبر شوی او له حواله حل هم او په دې خبرونه کې به وره یو شمیر قبایلیان نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي دوی وایي فاټا د پښتونخوا کې شامل شي خو ځین نور بیا اپوټه نظر لري
خو مونږ چې کوم دی بل سره صوبې سره شامل دي نه غواړو هغه څنګه وسایل نشته صوبې سره د سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته هغه به مونږ را پیدا کړي
د پاکستان سرلخکر په امریکا کې دی د پوزویان اسم باجوا وایي وسلوال د عملیاتو لوجه افغانستان ته تښتیدلی نن په نړۍ کې د زغم او برداشت نړیوال ورځ منځل کیږي
و دا بچا خند عدم تشدد عمل لاره چې بخپل مخ کې واخلو خپل مملي خپل په جرګو دې ځخ دې مسالې حل کو نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه کا ته استعمال دې ته ورکو نو موږ به آباد په دنیا کې به خلک کومو
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانټانامو زندان 15 بندیان خوشی کړي د په کراچۍ کې د کتابونو نړیواله میله وشوه خو د پښتنو د کتابونو سټال پکې نه و
ما د سټال میلاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې د دې سټال نه لګیدل کراچۍ کې دومره پښتنو چې په لکاو په کراچۍ دلته یو نه چې ډېر سټالونه لګیدل وي
د سولې په لور خبرونه هم د تلرو را سره اوسه نن د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشران په اسلام آباد کې د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اصلاحات راوستل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي زمونږ خبريال غلام غوس وایي له قبایلی سیمو نه سلګونه کسان د اسلام آباد په لوري خوځیدل دي دوی په پام کې لري چې د اسلام آباد پر ډی چوک کې مظاهره وکړي
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې قبایلی خلک وروان شوې دي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی مشر شاه حسین شینواری د قبایلی سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټول دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دینه سیوا بل لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ ایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن په رشخۍ انټرچینج مردان کې د دې احتجاجي لایرون په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ به دا خبر هم کولای چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې د قبایل د خلک بروزي کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی کاغه سټوډنټ دی کاغه مشر دی کاغه کشر دی کاغه د سیاسي پارټیانې دي او نن تاسو ان شاء الله چې هغه خبرانن پوره کیږي هغه تاسو ویني نن چې دا سومره قبایل د خلک د لکان د سومره ولړ دي قسم په خوده چې د دوی د زلونو نه یو خوده خبر دی چې دوی وایي چې نن او یا کال پس مونږ نن د ملک راوتیو او نن په اول زلمانه په اول زلمانی په صحیح مانو کې قبایل نن وایي چې موږ خپل حق راکې موږ د رول افلا راکې.
په دې احتجاجي لاریون کې نه یوازې د سیاسي ګوندونو خلک شامل دي بلکې دې کې عام قبایلی خلک او د مدني ټولنو خلک هم شامل دي. دا چې دغه عام قبایلی خلک د دې احتجاجي لاریون په اړه څه وایي دې لړکی په پېښور اسلام آباد موټر وی یو څو تنو مشال ریډیو ته وویل
پارٹی سے تعلق نہ رہے سر معلوم میاں لال بادشاہ صاحبی رہے اور منگا نند پاٹا دا آزاد ارزدا دا پاٹا دا غلام دا آزاد دو ارزدا پاٹا پارلیمنٹیرین شکم بل مو کھڑے دے قومی اسمبلی کے منگا دا پارلیمنٹیرین حمایت او پتائید کے اوپر مل کرتے ہیں کہ بولا روانی پا اسلام آباد تھا
اکبر میں جن سے پرا چنار قبائل ہونا غیم نہ تصویر علی منوم دے او مو د تور قانون په خلاف پروتل یو او دا ختم کوله غوړو مو دا مطلب دی چې دا مو کوم قانون دی دا تور قانون چې کوم دی دا ختم کوله غوړو.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې قبایلی خلک د قبایلی حقوق لاریون په نوم د اسلام آباد په لور ور روان شوی دی خو پښتنه دا ده چې آیا د اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران به هم په اسلام آباد کې د قبایلو په دې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي او کنه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث په راپور کې مو واوریدل چې د قبایلي مشرانو قافله د اسلام آباد لوري ته روانه ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی چې تعلق یې د باجوړ سره دی اخونزاده چټان همدا شېبه په دغه قافله کې اسلام آباد ته روان دی. د هغوی سره خبرې کوو. چټان صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. تاسو د سلګونو کسانو په بدرګه اسلام آباد ته روان یې نو اوس کوم ځای کې یو وړاندې څه پروګرام دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم وسمنا اسلام اباد تقريبين تقريبين اسلام اباد تقريبين 20 كيلومتر لار بادرا مركز زمان دا دي چوک مقام دي شان ته موږ زو ان ته خپل موږ کوم حقوق قبایل ریلی شدا هغه خبره سو ان ته یو جلسه کوم ان ته موږ خپل کوم غوښتنې چې حقوق نه ټول دي کوم او زمونږ وختونه منو د انګل لپاره به زمونږ سلای عملي دا اعلان وکړو او موږ سره به دې جلسه کې زمونږ مل چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی نمایندګان به راشي او سربراهان او زمونږ سره په دې جلسه کې شرکت کوي او زمونږ سره د حمایت او زمونږ ملګرتیا اعلان کوي.
چټن صاحب دغه جلسه به نن کیږي او نن به ختمیږي؟
بالکل جی دا یو حقوقی قبائلی ریلی ہوا کہ دا دی خاتمہ ہوا نن چکم جلسہ مشی چکم دا قبائل مشاران او زمانگا دا پارکو مشاران دا خطاب ہو گی نو دا جلسہ با سر تو ورسی گی و دے سارا سارا با دا بدا سن نختمی گی دی کہ بمانگا درازون کی لائے عمل دا پارنام اعلان کرو چی پرازون کی وقت کی بزمانگا دا بختنی ونمان لیفولی
چټن صاحب څومره خلک به تاسو سره په دې جلسه کې برخه واخلي؟ ځکه موږ راپورونه لرو چې ځینې خلک په دې اختلاف لري، ځینې وایي چې فاټا د ځان له صوبایي او په یا مرکز سره دي چې هغوی سره وسایل ډېر دي په پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي.
اول نمبر خو برام خدا چې دا کوم خلک دا خبرې کوي دا سر بیوه طبقه ده، دا ځینې خلک نه دي دا یو طبقه ده او دې طبقې ته موږ په خپله ژبه کې وو قبایل دي موږ مراد څه طبقه وو د دې مراد یافته طبقې نه علاوه چې څومره سیاسي مذهبي او څومره قبایلي مایدین دي کوم چې زمونږ غوښتنې دي دا چا خپله مرضۍ نه دي جوړې کړې. مخکې چې به کله موږ نه تپوس وشو چې تاسو اف سي آر نه غواړئ نو څه غواړئ نو هغه پلېنه به مختلف جواب راته، خو اوس هغه خبره ختمه شوې ده. موږ د ټولو قبایلو سره مشاورت کړی دی، موږ په خپله څومره سیاسي ګوندونه چې یو مذهبي موږ هم یو نتیجې ته رسېدلي وو، ټول قوم هم یو نتیجې ته رسېدلی دی. چې دغه خلک دي چې مراتي افته خلک دي او دي ور وخت کې دغه خبرې کوي کله چې موږ د بالغ رایدنې په بنیاد عمر په حق غوښتو دومره دي به دا خبرې کولې، موږ چې کله سیاسي ازادي غوښته هم دي به دا خبرې کولې، کله چې موږ د وکیل او د دلیل او د اپیل غوښتو هم دا خبرې کولې. خو اصل کې دا د دوی خپلې خبرې
مننه چټان صاحب. کور مودان د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان په قافله کې موجود دی چې اسلام آباد ته روان دی. د قومي مشران د اسلام آباد پر ډی چوک کې مظاهره کوي او د مظاهرې په ترڅ کې په فاټا کې اصلاحات غواړي او دوی وایي چې د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. هلته د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې یوه لویه قبایلي جرګه ترسره شوه چې یو شمېر قومي مشرانو پکې په ویناو کې ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړي. فرهاد شنواره نور حال کوي.
د اتوار په ماس په خیند خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلی ایجنسی او اف ار سره تعلق لرونکو یو شمیر قومي مشرانو په یو لوی جرګه کې وویل چې دوی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې حق لا په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر او خواني وفاقي وزیر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دادی دا قبایلو دا تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ولور کوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کې دل مسترد کړل. زمو خود ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیماند دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کې ناستل کسه مشکلات هغه ته نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله اغوکی.
او د مومند جنسین راغلی او مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغې لاندې کزمون ته فاټا کونسل راکې امون ته منظور دی.
که مونږ په زړه حل پری دی مونږ ته منظور دی، خو مونږ چې کم دی بل سره صوبې سره شامل دی دل نه غواړو. هغه څه وسایل نشته،
نو څورنه مې تباشوی دی، کورونه مې تباشوی دی، شوما صوبې سره سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته هغه به موږ لپاره پیدا کړي. که د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل دا صدقه خبره نه ده. په دې کې که هغه شي کونه چې کوم د انساني حقوق سره فنډامنټل رائټس هغه سره کدا متصادمي نو کی بنو هغه بلری کو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخستا او په دې اړه خپل د ریس صدا سي وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي ګوراجې قائد اعظم محمد علي جان قبایل پانچ وای قائد تسلیم کړی دو ګورا موږ روانه غي طرف ته یو مونږه وال موږ واړو چې موږ د دې خلکو سره اوس کینو په تشخص شه ګوراجې میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري تور باندې د یو کونسل اعلان وکا دا کونسل د پخپلا انسازي وکو.
یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ډایرکټر جنرال حسین سلیم باجوا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د امن لپاره شو مذاکراتو کې پاکستان خپل پوره کردار لوبولی و. پاکستان به همیشه په پوره خلوص سره د ده په وینا په افغانستان کې د امن د کوششونو لپاره هلې ځلې کوي. نو تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې راکوي.
په واشنگټن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل عاصم سلیم باجوا وینا و چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی د خپل سرحدونه سیل کړي خو افغانستان حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو د تیښتې لارې نیولو لپاره د پولي په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. خاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیش له پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاری ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونه ده چې د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د اسیم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی دی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی ارخان پتا ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان سدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عضب سے کما کاروائی کرے گا اگر ایکراف رپورٹ بھی دی پہلے کی یو کس اتنا ریفرنس اور ویزے کا خود تختیزی دی افغانستان دا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے هارون رشید وای چې ټول ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دی مخکم لګولې دي چې کله دا ضرب عضب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړی شوی و چې دا خلک بدل تنه کیدی شي او تختی. خو دې کې سب جزوی رښتیا ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک د آپریشن د سٹارټ نه ډیر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پک شوی وو. نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونه دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په ګرده نړۍ کې د برداشت یا د زغم نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ورځ په اول ځل په 1955 کال کې په دې ورځ منځل شوی و. د پښتنو د مدني ټولنو ګوندونو مشران وایي په تیرو څو لسیزو کې سلګونه زره پښتانه په جنګونو کې وژل شول، خو دوی بیا هم د تشدد لاره خپله نه کړه او په عدم تشدد باندې ولاړ پاتې شول. نړۍ لاره پکار دی چې د پښتنو د زغم استاینه وکړي. شنواز ترکزی په دې موضوع راپور لري.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیوال ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرر شوی و چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شوی و چې چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب کاسی سره خبرې وکړې.
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه مې څه جوړ کړی، کچو په اسلام سیاست کې، کچو په جمهوریت سیاست کې، کچو په کم پرستی سیاست کې، پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. د باچا خان د ادمت شوه د امن لارې چې بخپل مخ کې واخلو، خپل مملي خپل په جرګو چې ځخ په مسالې حل کو، نو موږ چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه چا په استعمال کې ته ورکو، نو موږ
لدغی رستم د پختونخوا اولسی تحریک د مشر ڈاکٹر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلې شوي دي، تقریبا 12 لکه وجلې شوي او 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمنګ خپل کلچر دی، نو هغه ډیر زیات وسی کلچر دی، پاره کې ډیر برداشت دی. خو د 79 نه را په دی خو باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، دا غیر پارانا یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالر په لګېدلې دي، پونډ په لګېدلې، روبل په لګېدلې، ریال په لګېدلې. د داسې دنیا په شان نشته دی چې د افغانستان د جنگ د پارانا استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن څخکاري دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زار علی خان اپریده د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپله نه کړه.
او دنیا ته هم خیر ده چې موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لار اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم امن غواړو، مخکې هم غوښتو او خپلو بچو لپاره د امن روادارۍ لاره موږ غواړو چې زموږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ دې د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کرم ایجنسی د مناتو سیمې خلک وایي حکومت ورته د کر کروندې اجازه ورکړې ده، خو ورسره د تخمونو، بزغلي او سرې کومک هم وکړي او د ټریکټرو کومک ته هم وکړي. بل پلو چارواکي وایي د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې او ورسره مرستې به هم وکړي. نور حال د تارک اورگزینه.
په کورما کې امنیتي ځواکونو لخوا د کر کروندې اجازه د ملاوي دورسته د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل پټي په آبادولو کې مرسته وکړي شي. د سیمې خلکو تر مخه دوی ته د سرو او تخمونو نه علاوه پټي د جوړولو لپاره د ټریکټرو ضرورت دی. غزنی ګل په نامه یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي ځمکې دومره خرابې شوې دي چې اوس د کار غورځېدلې دي.
خلکو ډېرې جلتۍ سره په خپلو ځمکو کې لګیا دي، ډېرې خوشحالۍ سره کروندې شروع دي. او دا مو انتظامیانه ګیله ده چې ویلو چې د ځمکه ډیرو کولو نه بنجر پرتا ده، مته به د تخمونو او د ټریکټرونو بندوبست کوي.
مناتو سیمه د منځنی کورمې د زوی مشبه حدودو کې راځي چیرته کې 2012 کال نه د سکیورټي ځواکونو لخوا په کر کروندې بندیز وو. دغه بندیز په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو پس لخپل کورونو ته د ستنېدو وروسته په ځایي خلکو لګیدلی وو چې دا وسوچت کړی شو. په سیمه کې ډیر خلک کر کرونده کوي او دلته غنم، جوار، وریجې او بیلابیل سبزیان کرل کېږي، خو محمد الیاس په نامه یو کس مشا لډیو توای دومره وسنه لري چې اوس خپل پټي آباد کړي.
اوس موته دغه ته پکورې چې موته لک فصلونه رو کی ور سره کوم تخمونه دي د فصلونو والا چې هغه مو کشکاری وکو زمیدارا وکو او ناغنه چې روزي.
د زراعت محکمې یو مشر محمد انور مشال لډیو توای په منځني کورما کې د جګړو اپوزي اپریشن لکبل زراعت ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې ځل بیا په زراعت کې د غسیمه خشي.
بالکل مناتو ته بمو شو او دا مو سروې کوو او مو ته هغه نه چې کومه علاقه روشې لکه اوس مو ته فوکس الجرزي علاقه شوې ده.
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات په 2009 کال کې شروع شوي دي چې لا هم روان دي. په سیمه کې ډېرې داسې علاقې لا هم شته چې هلته کې د سکیورټي صورتحال له کبله د خلکو په کر کروندې بندیز دی. طارق ورغسه، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ ښار کې هر کال د کتابونو نړیواله درې ورځنۍ میله جوړیږي چې ورکې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه د خرڅلاو او نندارې د پاره ایښودل شوي. خو د کتابونو دغه نړیواله میله دا ځل د پښتنو کتابونو د سټالونو نه بې برخې وه. پښتو کتابونه نندارې او خرڅلاو ته نه وې ایښودل شوي. د کراچۍ نه محمد عمران په دې موضوع راپور لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله نن د ګل په ورځ سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کېښودې شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلے ستاینه وکړه، ولی د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالی د افسوس سرګندونه هم وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت کراچۍ یو سیدونکو نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوت یو نه بلکې ډیر د کتابونو سټالونه لګیدلې وي.
ما د سټال ملاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دزل سټال نه لګیدل. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډیر سټالونه لګیدل وي.
میله کې یو کتاب چاپونکو کپنی سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې مونږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولی هغه هم څوک نه اخلي. ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنه کوي.
نو د پښتو کتابونه خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون. نور
پدی علاقے باندھے جکم دے لگا پختو تو سب ترجیح نہ اور گئی منگا جی تقریباً 5000 کتابوں پرنٹ کن دے پدے کے بعد 3000 وتی نور دم سر سٹاک پروت دے
د کراچی یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سٹال لګیدل او ولې دا کال هغه هم نشتا
د محمد عمران د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو درې نیمه بجې دی منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشران او مشالېډیو ته ویلي چې د دوی قافله اسلام آباد ته نږدې شوې والته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته احتجاج کوي د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی رسمي سفر واشنگټن ته رسیدلی دی د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق لا په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی محمد معصوم استانگزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي په یعنی حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د G20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړي وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کلکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري
دا منور شاه چې تاسو ته د دې محل لن خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونه پرسته شبو کې د سولې په لور خبرونه هم د تلرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان د پاکستاني ورسپانو مهمې برخې پیداریو کې ورو
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو دا غي په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولۍ لخوا غندنه وشوه ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویم خونړۍ سانحه ده ادارې مخکې لیکي چې شام عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای ادارې د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرې مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپل کړی شي چې په هغه کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي ادارې اخیر کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرې د دې سده د ټولو لوی چیلنج دی هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بدردی سره وژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان عیسایان هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او اغوی بغیر د سمتیا سپنخه کوي ادارې لیکي چې ترهګری ټول انسانیت ته پیښه یو نړیواله ستونزه ده د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولې د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي کروسوان خپل درې کلی کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې و یو فیزایي کاروایي کې د شلو نسيات وسلوال وشل شوې دي او دغه پټنسيونه هم تباہ کړې شوې دي اداري په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي د سلوس چې سیاسي او پوزي مشورولې لخوا بیا بیا شوې دي چې تر اخرني وسلوال خاتمه پورې به اپریشن روان وي اداري لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاری او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده اداري وای د دې لپاره نړیوالې مرستندوی ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمہواریانه پوره کول لپاره تیار دی. درې اخیری کلی کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغه ته هر قسمه سہولت ورکړي شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي په پېښور کې د سکانو د یو مذهبي ځای د سولسیزو د پاره بندو خو د دې بیرته پرانستل خای چې په پېښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ قائمه شوې ده او دا یو بیلګه ده. بل خو هیومن رائټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر لا په کار دي چې په هغو قوانینو کې بدلون راولي چې له مخې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي بندي ساتل شي. د دواړو مقالو مهم برخه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو ډان روسپانه لیکي چې د پېښور په اشنغړی سیمه کې د 1920 ختم کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګول لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. د غلرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو لقبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخ کې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود د وزیرالا پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړی ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامی او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وجلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دی واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان سیډونکو په حواله لیکي چې بهشکه د ولسمشر ذمہواری ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقوقو ضد کار دی او باید هر افغان ته د حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په ولړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده شوې. نور تفصیل د احمد تکل نه.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې حقله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي، خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردار در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو رئیس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواد د نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، خای ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه مختل خلکو غوښتنه چې نه دیږي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله لمک سره نه د شریکه کړي،
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنګ نه کرده.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوری خلکو روس افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو لپلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړی پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمنی په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
د احمد تکل ریپورت موریده. د امریکا دفاع وزارت ویله ګوانټانامو زندان 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان او تر اوسه په رسمي ډول نه و تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن پان هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانټانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل د پامیر ساحل نه.
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان متحده عرب اماراتو ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نمونه علي احمد محمد الرازیحي، خالد عبدالجبار، محمد عثمان قدسی، عادل سعید، الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 110 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
اوس د سولې پلور پروګرام. نن د سولې پلور پروګرام کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارو د سولیزو هڅو او مبارزو په اړه د خبرونه ته بشیر ګواخ جوړوي، او د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه اتوار په ورځو له مشال رادیو اورېدای شي. وایورای او کس ویل لري نو په 00 24 21 24 باندې خپل پیغام ته پرېږده.
د سولې پلور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر ګواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انزورونه جوړول شوق دی او لدې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه دې د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي.
کم شخصی ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والا مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي، نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. الحمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګجګړې سپاندې او سو زموږ خپل د کلتوري یونې نیمګړتیاوي دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې حکله موږ غوښتو چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک یا سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ چې لږ بعد ښار نه کړو، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. دا غي په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو دې نو غوډو دې کوله او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی ولا خب د غبي اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتي هغه حواله سره بس یو پروګرام شنزان لکه و سکول کې او هغه کلونی کې به یو سکول یاد کې کله چې موږ دا هر څو دینو زه په خپل هغه سامان می دا وړو نم را وسته لړم بازار کې مو کتل نو دا کله هم خو زبردست دغه خرڅېدو فلن کې هم پیلو نو او هم سره دا مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو. نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کم زمونږ واړه دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې په هغه کې طالبان باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو تیر د سولې سیسو جنگ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنې بد دودونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو چې جوړیږي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د
کې د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندی غونډې کار روان دی. د دې ترڅنګ بهشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کې رالوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته د انصاف کې مونږ ته د ټوپک او په ټوپک جهاد او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې، تر څو مونږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مزوري ته ځي او یو سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغې شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېنوي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولې ایز کار زده کړې دي.
نا باچا خان بابا هر څړي کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغه ورته راخاره کړی، دا پښتنو دغه دا طریقه دا یا چې کوم څه په کلچر کې غلط وو، سټایټي کې غلط وو، په هغه کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم اف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو خبرې چې باچا خان بابا تحریک نن کم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجه دا چې مختلف ایشوز راځي، هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ده کشي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. خو دا سیزن په کې نه نو بیا سوال د څنګه چې وګو په اوځه باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټس شروع شي سو پر دا سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د اما په حویل لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولای شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکو خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه دی اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قائل کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی. یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، اغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د اغه تجزیه او تحلیل کی وغنی او نتیجه رو باسي، او اغه نتیجه دا سنوي ګني چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلق یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه پس بلبل نتیجه ترسی بیا دی دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایل کوي چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کړي.
په داس حال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته رو څلوي ختکلنو راسي جګړې روان دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسيو کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لاري لاس ته راوړنی پایدار نه وی
په جنگ باندې ترلاسه شوی چې کوم کامیابی هغه وخت فوري او هغه خپل وخت یو پیا بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا به در باندې آګه مسلی دوباره راځي هغه کې جنگ کی ضرورت څه کتل کیږي لوجیک نه کتل کیږي تب وایي چې بس دټ کیمبل وو دټ کی مې په جنگ باندې خبر راځي دین چې به تاسو ګوري طالب تا سره په خار کې دیږي ګرځي چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه وي نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزا نشته مجبورې نه مني تو خلق فلو کې کوزه اخلي نزاغه دا قران نه لاره دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ د ډیورنت کرخي دواړو خوتان نږدې په هر کور کې ټوپک شته دي د رواني ترهګري او جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دي نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوړه کی حمدالله ارباب جواب لري
یو مسلې حل نشي کېدلی او کلم د مسلې حل نه دی شوی کومه وګورو ټوپک مسایل نورم کړکی چې د بدبختۍ ته وړي دي مدني فعالیت زبتا انسان درته سو مخ کې زه یو خارجي سفر مې درلود نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او داغي په سیمه کې چې هغه یو مقدس ځای او هلته یو نظامی بیس جوړول نو دې خلکو من هڅه خپل کوشش هم کوو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو حق وختن هم کوو نه خو دې هغه د مظاهری اظهار چې ولته براتلل او هغه نظامی موټر مخې ته په چوکۍ ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلی او نه چاورانه ول کول نه په چاته پکړه خسته نظامیانو باغ به ډېر په طریقې سره یو خاطه کول خپل غږی پورته کوو او فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول په دې پوه شي چې دا کوم کار چروان دي دا غلط دی لکه د افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړئ چې دلته د جنگ مسله د سی کلتوري باندې خلک کړي دي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او د سوچ موجود دي نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق وختنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي که سرک تم راوتی نه باید یو چا کور روان شي چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کو چې د اظهار طریقې نو وختونه وکړو که تاسو فکر وکړئ په بامیانو کې ځنه ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا وختونه کې دا و چې سرکونه په اخی کې نور کې سرکونه غي د خاطه سرک باندې دا کړی وي ګلمال کړی وي اخیر کړی او سرک دا ډیر سسته او پرمنا پیغام دی یو دولت او غاړو نه ادارو ته نو خلک وايي خاص کر موږ افغانان په دې مسله پیښ
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
چی کسی بکی دی حقات چاہتا تور ظلفوں چی کسی بکی دی داغِ نامہ میں محفلونوں کے اکثر آغستے داغِ نامہ میں محفلونوں کے اکثر آغستے گرانا کمرشی